په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وځنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤلې منکی اوارډن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن اوارډن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان دغه مسؤل د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړیتوب د ځنډولو غوښتنه داسې مهال کوي چې دا ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیرغ لېږدوي. تر دې مخکې د استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د درې ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د پاکستان پولیس د یو پیژنل شوی وکیل د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دیننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. چارواکو د برید کوونکي د نیول کېدو خبره کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نهاویه کلن لطیف افریدی د پاکستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. تر اوسه دغه پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تفصیلي وروسته په خبرونه کې. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین لپرون رئیس پیل شوی دی. دا په دې هیواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیون ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تیر کال د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې د پولیو 40 مثبت پیښې ثبت شوې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې نږدې 1.5 میلیون ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د هیواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولویده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکه کې ټول 2 تنه سپاره وو چې په څلورو ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوښتي چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په ویپانه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اور یا زدی رډو ټکی کم د غرض د زدی رډو دا او نور خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نه ښکاري.
ډېر کومکونه شاخه اوسولو د منګنو څوک له ورکې وایدهغه دي همسایه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې د لوږې او بیکارۍ لوی لاملونه څه دي؟
زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول.
په دې اړه مو له یو مدني فعال سره مرکه کړې ده. د پاکستان پولیس د پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي.
موږ تقریباً 15 ډزې واورېدو. تقریباً 15 ډز وشو نو بهر راووتو چې وکتو د څونه چې وکیلان ورسره ناستو لله سره غیر ریسکیو کوله.
دا به هم واورې چې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي فوتي اعلان اوس کم ورزی چې دې مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي.
اوس د دې کچه هم اتیا سلنه راښکته سوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد اسوافي په امراسته وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وی په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. یو ان ایس سی آر نن په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس له نیمایي زیاتې په اوس وخت کې بشپړ خواړه نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د بېځایه شو پر اوسني وضعیت هم اندېښنې ښودلې او 2023 یعنی روان میلادي کال د دوی لپاره تیار کال بللی دی.
پټای نه لرو، کور نه لرو، نه پولیس نه پټای ست دغلته راغل د څو میاشتې کې پرته یو د خر چایو زده خوراکي مرګ.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او غربت له میلیونونو داستانونو یو د شمیمه کیسه ده. هغه د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د بل چا په یوني مورانه جونګړه کې اوسېږي. هغه کور چې خونی په دې سوړ ژمي کې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. خو د دې کونډې مېرمن چې زوی هم روغ دی یا معتاد دی، د نه کسیزې کورنۍ ژوند یوازې سړه هوا نه ګواښي بلکې د خوړو لپاره هم څه نه لري. وای د شپې وږي وي د کیږي
دغه دی ورځ ته د افشای ماشه کې لګ لګ ته بوت سیخ په دغه چرګان وباندې غاغه ده شم دغه کورته سره غل نه چا کومک نه در سره ډیر کومه کنه شاف اوس ولا د منګ نو څوک نه ورکی وای دا هغه دی هم سایه دی.
د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښایي چې له 28 میلیونه زیات افغانان له همدې ډول یو برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري نن یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې ښکاري. یو ان ایچ سی آر په 2023 کال کې د یو شمیر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خبره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړي ښایي واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډېره کمه شوې وي، خو د بیو لوړېدل، مخ پر ځوړ اقتصاد او په نجونو او ښځو پرله پسې محدودیتونه او بندیزونه د عامو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري وایي په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونه انسانانو له نیمایي زیات د خوړو خوندیتوب نه لري. یو ان سی آر همدا ډول د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیسته اشاره کوي او لیکي دا پریکړه بعد د بشري مرستو رسولو بهیر له لوی خنډ سره مخ کړی او په ماشومانو او ښځو به ډیر بد اغېز ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري وایي په افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بېځایه شوي دي. دا اداره په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه نه ده توانېدلې د شخړو او د بېځایه کېدو مخنیوی وکړي. یو ان ایچ سی آر دوامداره بیکاری، د اقلیم بدلون، د ژوند د لګښتونو زیاتوالی او نړیوال اقتصادي بحران ته په کتو 2023 کال د بېځایه شویو لپاره تیار بولي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو په بشري وضعیت کې ښه والی نه ده رامنځته شوی او د هرې ورځې په تېرېدو سره په دې هیواد کې د لوږې کچه لوړېږي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال میرویس عمرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه کوم دي.
عوامل ممکن سره دی چې په خو هم په افغانستان کې دغه د فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه و، اما دومره نه. اگست 15 2023 کال نه وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپل د خلکو پر ژوند باندې مستقیم اغیز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنۍ او سرپرستانی ښځې دي او ښځو کار کوو په کورنۍ چلولي، نو ستاسو په نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې ښځې له کاره محروم شوي دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څونه تاثیر کوي؟
موسساتو د نړیوالو ټولنو د ښځو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله او ځکه چې بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمینه برابره وه. دا اوس چې په ښځو باندې په دې موسساتو کې په دې نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګېده دا مستقیما د فقر کچه نور هم لوړوي. که پخوا په یو کور کلي کې یو دوه کسه، درې کسه، څلور کسه غریبان ول، اوس هغه خلک چې پخوا یې کار درلودل هغوی هم په همدغه ډله کې دوی شمېرل کېږي. ځکه چې که یو ښځه کونډه وي، مېړه ونه لري او 15 کسه ماشومان وي او د پخوا یو 10,000 to 15,000 افغانیو باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس دا خپل دنده د لاسه ورکې، خو دا خو جفا ده دې وطن سره.
طالبان خو خپل پریکړه کړې ده. دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې خزي لکار راګرځولې دي. یو نړیوالې ټولنې هم شرط کړی دی چې د کارکونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی خپلې مرستې کموي او حتی امکان دا هم شته چې د مرستې قطع شي. درې ملار څه ده تر څو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیته وژغورل شي؟
باقی مډاله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونه پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه او وروسته که هر څه پیښیږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کوي او هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي، هره ورځ موسسات خپل دفترونه تړي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره خبره ده چې فقر به نور هم زیات شي. فقر به د یو بشري ناورین په توګه په افغانستان باندې په راتلونکي کې به ډېر منفي اثرات ولري. نه یوازې دا، بلکې دا به د یو بلې جګړې دپاره د لارې پرانیستل وي، ځکه چې که چېرته فقر وي، بېکاري وي، ځوانان روزګار وي، تحصیل یافته روزګار وي، نو دوی د یو شمېر کړیو علاقات لخوا دوی د یو بلې جګړې د اشتراک دپاره له دوی څخه سربازګیری کېږي.
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری د لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري.
دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پوری پر منزنی چپا دولس شپگ نوی در سریو
دورز لخوا دا خواهوندی دا سهار لوو دا مخام ترو بجو کولشی مکبرلان دو چپو نولس یوش او پینزوش مچو واوری.
مخکې په خبر کې مو واورېدل چې په پاکستان کې پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړی لطیف افریدی نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. پولیسو وویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دننه هغه مهال ووژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې دغه وسلوال کس څنګه محکمې ته داخل شوی و. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاه په دې راپور کې.
دا قومي اسمبلی پخوانی غړی او د های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر او وکیل لطیف افریدی په ډزو وجل شوی دی. د پېښور پولیسو په وینا لطیف افریدی په پېښور های کورټ بار کې ناست وو چې پر عدنان افریدی نومیتن ډزې وکړې چې په نتیجه کې لطیف افریدی جوبل شو. د لیډ ریډینګ هسپتال ویاند اسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی هسپتال ته د رسیدو نه مخکې ساور کړی و. د پېښور ایس ایس پی آپریشن کاشف افتاب په وینا چې په لطیف افریدی ډزې کوونکي کس یې په موقع گرفتار رکھے دے.
زاویے سے تفتیش ہوگی،
مونگ دا ہر اڑخ نے تفتیش کو، اس پولیس شواہد راٹولوی او کدہ ہر چالا طرفا کوتا ہی شیووی نو پر ضد بے کاروائی کی
اور اس کے خلاف کاروائی کریں گے.
پاموکا موجود وکیل خادم اکرام مشال ریڈیو تو اویل چی ڈزی کون کی تن دا وکیلان جامعی اغسطوی او لڈز ورستو ملزم پچغ اویل چی دا دشمنی بدل واغست.
مونگ تار من سلو پینزر ڈزی واوری دو تار من پینزر ڈز اوشو نو باہر ہوا تو چیو کا تو دا سونا چی وکیلان ور سر ناس تو للہ سر غیر ریسکیو کا اولا او ان دا سپاٹا ملزم ہم گرفتار ہوشو دا سونا چی سیکیورٹی میکیورٹی والا ورسالته هغه گرفتار وکړو او د قرانګ ملزم هم چې هغه تارمن وکیلانو ډرس کیو د وجه نه څوک مله وکیل غنه ایسا ځای باندې مله د تلاشی مله شیدا که شزونه نشوي.
ایس ایس پی اپریشن کاش وفتاب وای چې د پیخي پلټنې روان دي او د ماجوموي چې دزی کون کی تن وصل سنگ او د چا په مرستا های کورټ ته د نن وړه. پخوانی ولس مشر آصف علي زرداری او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او نور یو شمیر سیاسي مشرانو د عبد اللطیف افریدی د مړینې غندنه کړې ده.
د لطیف افریدی د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. د نوموړي د شخصیت او د سیاسي او بشري حقونو د فعالیتونو په اړه زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک په پېښور کې له خبریال شمیم شاهد سره چې نوموړی له نږدې پیژند مرکه کړې ده. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې د نوموړي د شخصیت په باب وایي.
زه خو لطیف لالا تقریبا چې کله د تیای می لسیزې په دې اوایل کې ورسره زه میلاو شوم، کله چې زه په ګومل کې محصل وم نو د هغې نه ورسره زما ملاقاتونه شروع شوي. په هغه وخت کې نېشنل پارټۍ کې وو چې رقمې مشهوري بزینجو صاحب کوله، نو زه دا ګڼم چې هغه یو ډېر بېلوسا مترقي او ملت پاله سیاسي مشر و او د هغه کوشش دا و چې په څه طریقه دې دلته کې د پښتنو کې په دې سیمه کې چې کوم حالات دي نو دا دې ختم شي، دلته کې د امن راشي، دلته کې د استحکام راشي. نو دا هغه د ژوند مختصر عرض دا و. یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې به چې هغه کومه مقدمه کولی کیسونه به کولو، نو هغه به د ډیرو خلکو زمونږ د جرنلستانو یا زمونږ د سیاسي کارکنانو چې کومې فیصلې به وي هغه به په هغې کې بالکل فیس نه اخیستو. دغه شان ډېرې مقدمې ما کتلې وې، زما په مخ کې شوې دي، زما په وینا شوې وې، زما په سفارش شوې چې هغه کې به هغه د غریبانانو نه هم فیس نه اخیستو، د انساني حقونو نه به هم نه اخیستو، د سیاسي کارکنانو سره به هم هغه ډېر خو
شهید صاحب د لطیف افریدي د یو وکیل په توګه خو تاسو د ده د شخصیت دا یو څو خوبې بیان کړي. هغه یو سیاستوالم وو او د بشري حقونو یو فعالم وو، دغه د شخصیت اړخ ته تاسو څنګه ګوري؟
مانله جی هغه ماته پخپل باندې ویلو چې هغه کله په وکالت ختم کړو د شپېته مې لسیزې په منځ کې، نو هغه په دغه ورځو کې چې کوم دی وکالت هم شروع کړو، ورسره ورسره چې په 1908 کې کله پاکستان پیپلز پارټي جوړ شو، د دې اواز د سوشلیزم د اسلامي سوشلیزم نعره لګولې و، نو د پاغي کې هم ماته شرکت دغه کړو برخه اغوستې و، او هغه د پاکستان پیپلز پارټي ناغړم بنې سیاست شروع کړو په سیاسي. بیا د هغې نه وروسته هغه کله د نېشنل عوامي پارټي چې کومه نیف وه نو په هغې کې هغه شامل شو، او په د هغې نه وروسته بیا بدل چې هغې هغې سره اختلاف شو نېشنل پروګرسو پارټي او داسې نورې ډېرې پارټۍ. خو د عوامي نېشنل پارټۍ کې چې هغه کله دلته کې د عوامي نېشنل پارټۍ جوړېده، نو د څلورو بانیانو کې یو لطیف افریدي و چې ولی خان په کې، کامل بنگش په کې، رسول بخش او فلیجو صاحب هغه په کې، یو په کې څلورم چې کوم هغه لطیف لالا. نو لطیف لالا په دې عوامي نېشنل پارټۍ په دې بانیانو کې، او د پارټۍ نه رتلو راتلو باوجود دا هغه ډېر زیات عزت کې د عوامي نېشنل پارټۍ کو ډېر د قدر په نگاه باندې کاتو.
او شوی صاحب ویل کیږي چې دا اوسنۍ واقعیا چې کوم شوی دا، نو دا اطلاعات راځي چې دا د دشمنی نتیجه و. نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدي غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي، هغه د یووالي د پاره ولاړ وي، هغه د خلکو د خیر خیګری د پاره ولاړ وي، دا قسم سړی څنګه د دشمنی او خکار کې دی شي؟
زوم دا وامه چې دا د پښتنو بدقسمتي ده. دا خو تاسو خیال نه هغه باچا خان به وي چې دا پاره طرف غنۍ به ختمول غواړي. دا ګور نن چې سوره نقصان شي، دا یوازې د لطیف د فامیل د پاره، د هغه د قبیله د پاره نه، بلکې دا ومه چې دا د ټول لر او بر د پښتنو د پاره یو ډیر غټ نقصان دی. په کار دا چې موږ دا د فارید طرف غنۍ دښمنۍ په خپل کې ختم کړو.
په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد سره د پیژندل شوی وکیل لطیف افریدی د شخصیت او سیاسي او بشري حقوقو د فعالیتونو په باب مرکه و. افریدی نن په پېښور کې په یو محکمه کې دیننه دی وسلوال کس لخوا په دزو او ژشو تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا کوم ډول نه اخیستی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د نړۍ په اکثرو سیمو کې د کورونا پیښې خورا کمې شوې، چینایي چارواکو په لومړي ځل ومنله چې په دې هیواد کې د کورونا په تازه پیښو کې 6000 تنه مړه شوي دي. چین د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تر فشار لاندې چې د کورونا د پیښو کره ارقام وښيي.
د تیر میلادي کال په وروستیو کې د کورونا وایرس د نویو بڼو له خبرېدو راوروسته په لومړي ځل چین تایید کړ چې په وروستیو 15 اونیو کې په دغه هیواد کې نږدې 6000 تنه مړه شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د چین د روغتیا ملي کمیټې د طبي څانګې رئیس ژیا یو یاهوی د شنبه په ورځ وویل د دسمبر له 13 د جنوري تر 12 پورې په چین کې په کورونا وایرس 9938 تنه مړه شوي دي. په چین کې وروسته له دې کورونا زیاته شوه چې دغه هیواد ناببره د کووید 19 صفر په نوم پالیسی اعلان کړه، خو ویل کېږي چې چین تر دې پخوا هم هڅه کوله چې د کووید 19 پیښې پټې وساتي. چینایي چارواکو یوازې د تنفسي ستونزو له کبله مړینې د کورونا قربانیان شودل. په یادو پنځو اونیو کې چې د چین د طبي څانګې د رئیس ښاغلي یاهویي په وینا 6000 کسان پکې مړه شوي، چین په رسمي ډول یوازې د 30 تنو مړینې ثبت کړي دي. یاهویي همداراز تایید کړه چې د دسمبر په 30مه تر 2,8,000 ډیرو او د جنوري په 15مه 1,6,000 تنو چې د کورونا تبه یې لرله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یوه میاشت پخوا پر چین فشار راوړ چې د کورونا په اړه شفاف او کره معلومات وړاندې کړي او ویویل کوم ټیټ شمېر چې د چین حکومت د کورونا په ویروس د اخته کسانو اعلانوي له حقیقي شمېرو سره سر نه خوري. په پیکینګ پوهنتون کې د هغو څېړنو له مخې چې پایلې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوې، اټکل شوی چې د چین په 1,400,000,000 نفوس کې نږدې 900,000,000 د کورونا په نویو بڼو اخته شوي دي. داسې اندېښنې شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به د چین د نوي کال له پیلېدو سره په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالي سیمو کې د کورونا پېښې لا ډېرې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې فوتي لانوس کم ورزي چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. اوس خلک اکثرا دا ډول لانونه په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دوی هم د دې کار له امله اقتصادي ستونزې بولي. د ټولنیزو شبکو له لارې د دې اعلانونو پر بڼې هم انتقادونه کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
انجینیر میر فضل احمد و
د انسان د ژوند د پای اعلان د اعلانونو لومړی د ملي راډیو ټلویزیون په څپو خبرېدل او ورپسې چې سیمه ایزې راډیوګانې جوړ شوې دوی هم د پیسو په بدل کې خبرول پیل کړل. خو اوس د یو شمیر سیمه ایزو راډیوګانو څښتنان وایي د پخوا په پرتله دا ډول کم اعلانونه ترلاسه کوي. په لوګر کې د وی سیمه ایزې راډیو مسؤل خانولی احمدزی آزادی راډیو ته وویل چې خلک اوس د اقتصادي ستونزو له امله فوتي اعلانونه د راډیوګانو له لارې نه بلکې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې خپروي.
خو موږ دغه د جنازو د فاتحو اعلانات هم خورا زیات درلودل چې اوس د دې کچ هم اتیا سلن راکته سوي ده. خو موږ په یو نه کې لاسونه تر 15 پورې د جنازو اعلانات موږ درلودل، د فاتحو اعلانات موږ درلودل، خو متاسفانه دا راکته سوي دي.
د کابل اوسیدونکو وګمه وای اقتصادي ستونزې به یو لامل وي چې له عملی خلک اوس د رادیوګانو پر ځای په خپل ټولنیزو پانو کې خبروي. خو په خبره بل عمل یې دا دی چې لډیرو خلکو سره دوستان په ټولنیزو شبکو کې ملګری دي او لدې لارې دوی په اسانه خبرولای شي.
خلک ځکه په ټولنیزو شبکو کې اعلانونه خپروي چې هغه غلطه ورسره خپلوان او ملګري اډوي او نن سبا ټولنیز رسنۍ هم ډېرې زیاتې کاریږي، نو هغه لار نه خلک په اسانه خبرولای شي او د دوی مراسمو کې ګډون کولای شي.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکي بیا د دې اعلانونو په بڼه انتقاد لري. وایي ډیر کله د جنازو او فاتحو له داسې اوږدو اعلانونو سره مخ کیږي چې د یوې مقالې د لوستلو وخت نیسي. لیکوال نقیب احمد عزیزی وایي دا اعلانونه ځکه دومره اوږدوي چې د مړي د کورنۍ ځینې خپلوان خفه کیږي چې ولې د جنازې او فاتحې په اعلان کې نوم نشته.
کله کله ځینې کسان حتی په دغه لیست کې د نوم په نه راتګ لاغه کورنۍ خفه وي چې نو خو زه یم خپل یم زه یم پلانه یم کنه ولې مې نوم هلته نه راغلی. په دغسې یو حساسو مسایلو کې هغه د شهرت رقابت خو نو حداقل ونیسي. بل دومره د اعلان لوی وي چې د اعلان بڼه نوره نه لري، فقط یو لیست وي د نومونو او ځینې خلک خو هغه بیخي د پای له خوا لولي چې اصلي کیسه پیدا کړي. یعنی په دومره وخت کې ممکن یو څوک یو مقاله ولیکلی یا ولوستلی سي.
لیکوال صدیق دقیق هم د جنازې او فاتحو اوسنی اعلانونه اوږده ګونګ او له ژبنیو ستونزو سره مل بولي. نوموړی د ښه کېدو لپاره دا وړاندیز لري.
فقط د هغه نوم واخیستل سي او د فاتحې او د جنازې د ځای یادونه وسي کافي ده. خو که ډېر خپله مشهور نه وي نو په خپلوانو کې چې نږدې خپلې وي او یو اندازه مشهور وي د هغو نومونه واخیستل سي. درېیم داسې دغه نوم د مړي د موږ په اعلانونو کې په هغه اخیر کې لیکلی وي او ته به سرګردان یې په اخیر کې به پیدا کوي چې دا یو کس وفات شوی دی. نو که دا نوم مخکې راوړل سي چې پلانی د پلانې زوی وفات شوی دی، دلته یې جنازه ده، هلته یې فاتحه ده، راځئ دا به بهتره وي.
افغانان چې ټولنیز ژوند او د خپلوي پالل د ژوند مهم اړخ ګڼي، د خوشحالۍ او خفګان په مراسمو کې هم ډیر خلک راټولیږي، ځکه خو ډیر کله هڅه کیږي چې د اعلانونو او کارتونو لیږلو له لارې ټول هغه خلک خبر شي چې له یو کس سره د غم یا خوښیو په مراسمو کې ګډون کوي. په ډیرو کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د کاغذي رقو او یا د کلیو په جوماتونو کې د اعلانونو له لارې د جنازې او فاتحې له مراسمو خبریږي، خو په ښارونو کې د رسنیو تر څنګ په ټولنیزو شبکو کې هم نن سبا دا اعلانونه ډیر خبریږي.
له دې ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي، د ماښام له شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي موږ اورېدای شئ.
په اورزګان کې د 19 میلیون افغانیو په لګښت د بیا رغونې څو پروژې عملي شوې دي. د ولایت اوسیدونکي هم دغو پروژو عملي کېدو ته خوشاله دي، خو د نورو پروژو غوښتنه هم کوي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دې رپورټ کې.
په یادو پروژو کې څلور پروژې د ولایتي روغتون لپاره وي چې د اوبو او برېښنا سیستم پالول، د نوې زیږیدلو ماشومانو لپاره د ځانګړي پاملرنې څانګې جوړول، او د ناپاکو اوبو لپاره د زیرمې کیندل و. دغه پروژې چې مالي لګښت یې 14 میلیون افغانۍ سوی و، د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا ورکول سوی و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د تازه بشپړو سوو پروژو په مرسته به دوی اوس د هغه ستونزو خلاص وي کوم چې له دې وړاندې ورسره مخ و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار وطنوال د یادو پروژو د افتتاح پر مهال داسې وویل:
زمونږ لکه تاسو وصول سپیشل نیو برانکیر یونټ یا داسې می چې هغه نوزاد پکې تربیه کیږي او د مرګومیر مخه نیول کیږي، دا واټ فعال شو.
بلخوا په همدې ورځ په ترینکوټ ښار کې د 5 میلیون افغانۍ په لګښت د دوو چوکونو د جوړېدو چارې هم بشپړې سوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د حکیم سنایي او اوربند په نوم دغه دوه فرعي چوکونه چې څه کم 5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی و، کانګریټ سو او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد د یادو سړکونو د ګټې اخیستنې پر مهال وویل چې یاد چوکونه د سمې ودانی شرکت له لوري د یوې میاشتې په جریان کې د ترینکوټ ښاروالۍ په انکشافي بودیجه جوړ سوي دي. نوموړي پر ښاریانو غږ وکړ چې ښار د ټولو ګډ کور دی او هر یو کس باید خپل مالیه او ټیکس پر خپل وخت باندې ښاروالۍ ته ورکړي تر څو د ښار نورې برخې هم په پاخه او اساسي توګه ورغول سي. د اورزګان ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو هم وویل چې دوی هڅه کوي څو نور خامه سړکونه هم ورغوي، خو وایي دا به هغه مهال شونی وي کله چې خلک مالیه ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته. مونږ خو په خوست کې ستونزې خو بیخي زیاتې دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایي ستونزې دي، سون توکي دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي. سون توکي بالکل نه لرو، نه یو خوسته شو دي وړتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیزو. خوراکي توکي چې دي هغه بیخي قیمتونه بیخي انتهایی ډیر لوړ دی، نو بس هم دی بشری مرستو ته په انتظار و، هغه که وشي وشي کنی بس. یو ډیر داسې ژوند په افغانانو روغله ده چې هغه بالکل قابل دی کړونه ده چې دې ژوند نه د افغانانو دپاره مرګ هم بهتر ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ګل احمد عباسین هم د بادغیس ولایت کلینو بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیزې تر نن پورې د یخ یو ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی 40 درجو پورې رسیږي. دلته خلکو ته به ان شاء الله کوم ځانې زیان نه وي اوښتی، خو لیکن مالی زیانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداری باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علام ملشه شوخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي، او مشکلات یې ورته ډیر کړی دي. د سون مواد څوک نه لري خواران په دغه ماشومان یې ګرځي پر د امبارو کوڅو کې د کاغذان ټولوي، هغه بیا سوجې له هغه څخه مرضونه پیدا کېږي، نو په مریضیو مخته یو مر له دنیاوالو څخه خواهش کوو چې دا کمې مرستې د سدې کوي له افغانستان سره، دا دې په سیاست پسې نه محدودوي او له افغانستان له ولس سره دې کومکونه وکوي. ډېر په بد حالات کې دي. الله مو مل سو سلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ.